د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
تانو ریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیوا خبری خبرونه دا نن د ګول ورځ 2021 کال د فروری 8 نیټه ده د دیوا خبری خبرونه کې درته ز زمينه احسن هرکلی ویم تاسو او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شي د خبرونو سرټکو ته ملګرو ملتونو په خپل تازه یو ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د کلدم تحریک طالبان پاکستان په نوم ډلې سره تیر کال د نورو وسلوالو ډلو یا شبکو یو ځای کېدل اندېښمن دي او وایي چې دغه ډلو یو موټی کېدلو سره په پاکستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ نور هم زیات شوی دی. پاکستان او افغانستان د دې رپورټ هرکلی کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ به د هغه صدارتي ریفرنس اورونه کوي په کم کې چې د سینیټ انتخاباتو فیصله د لاس په اوچتولو د کولو خبره شوې ده. که د مخالفه ګوندونو لخوا د دې صدارتي حکمنامې مخالفت جاري دی خو د وزیر اعظم دپاره پارلماني سلاحکار وایي کچري سپریم کورټ د دې حکمنامې ملاتړ ونه کړو نو دغه آرډیننس په سمدستی توګه په خپل ختم شي او په بلوچستان کې په قلات سیمه کې د تشدد په پیښه کې نامعلومه وسلوالو په مزدورانو حمله کړې چې رپورټونه وايي په دې کې درې مزدوران وژل شوي او یو پکې زخمی دی. سټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل د ملګری ملتونو لخوا په خپل تازه رپورت کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کلدم تحریک طالبان پاکستان په نوم ډلې سره تیر کال د نورو وسلوالو ډلو یا شبکو یو ځای کېدل اندېښمن دي او وایي چې دغه ډلو یو موټی کېدلو سره په پاکستان او په سیمه کې د ترهګرۍ خطر نور هم زیات شوی دی. په رپورت کې ویل شوی تیر کال د جولای او اگست په میاشتو کې 15 وسلوالو ډلو د تحریک طالبان پاکستان بیعت کړی چې پکې جماعت الاحرار، حزب الاحرار، امجد فاروقی او د عثمان سیف الله ګروپونه شامل دي. په پاکستان کې څېړونکو وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د سیمې ټولو ملکونو ته پکړه یوه تګلاره وضع کول پکار دي ځکه چې دغه ډلو ته د مالی مرستو ترلاسه کېدو سره په دې سیمه کې یو ځل بیا په منظم ډول دغه وسلوالې ډلې کاروایانې شروع کولی شي. د ملګري ملتونو د څارنې ټیم لخوا جوړ دغه ویشتم رپورت وایي چې تحریک طالبان پاکستان چې اوس په افغانستان کې مرکز جوړ کړی دی په تیرو دریو میاشتو کې د سلو نه زیاتې د پولي دواړو اړخونو ته حملې کړې دي. رپورت چې په 3 فروری جاری شوی پکې ویل شوی پاکستان نه یوازې ترهګرۍ دپاره مالی مرستو کې ککړتنا نیولې بلکې د دغه خلکو اساسې هم تړلې دي چې د امریکا او ملګري ملتونو لخوا ترهګر نومول شوی وو. د پاکستان خارجه دفتر ویان زاهد حفیظ چودھری رپورټ ته خبرګون کې ویلي دغه رپورټ د تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار، حزب الاحرار او د خشن نورو ډلو نه پاکستان او سیمې ته د مخامخ خطر د پاکستان د دریز ملاتړ کوي چې دغه ډلې په افغانستان کې موجود دي. بلخوا افغان حکومت هم د القاعده ډلې سره د طالبانو د اړیکو د دوام په اړه د ملګري ملتونو د رپورټ هرکلی کړی دی. د افغانستان د خارجه چارو وزارت 13 ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان حکومت د دغه رپورت د یادونو نه د هرکلی ترڅنګ د طالبانو لخوا د ژمنو نه عملي کېدو په اړه په خپل برحق دریز ټینګار کوي. که څه هم پاکستان کې څېړنکاران وایي چې پاکستان د اف ای ټی ایف په وینا خو په غیر قانوني ډول د پیسو انتقالولو مخنیوي دپاره قانون سازي کړې ده خو په ملک کې بل اړخته مذهبي تندروي اوس هم جاري ده. د کمی مخنیوي کول چې ډیره مهمه ده. د پاکستان سپریم کورټ یو 15 کسیزه بینچ په د هغه صدارتي ریفرنس اورونه کوي په کم کې چې د سینیټ انتخاباتو فیصله د لاس په اوچتولو د کولو خبره شوې. د دې 15 کسیزه بینچ مشري با چیف جسټیس ګلزار احمد کوي او دوی به دا ګوري چې ګینی په دې طریقه د سینیټ انتخاباتو فیصله کول د اولس د خوخي او خواهشاتو سم نمائندګي کولای شي او کنه. یاد دي د پاکستان صدر عارف الوی په 13 دسمبر 2020 باندې د ملک وزیر اعظم لخوا د یو وړاندیز د منځوري نه پس د پاکستان سپریم کورټ په دې معاملې رائے غوښتلې وه. که څه هم د پاکستان مخالفه ګوندونو لخوا د دې صدارتي حکمنامې مخالفت جاری دی خو د وزیر اعظم عمران خان لپاره پارلماني سلاحکار ډاکټر بابر ایوان وایي کچري سپریم کورټ د دې حکمنامې ملاتړ ونه کړو نو دغه آرډیننس به په سمدستي توګه په خپله ختم شي. د بلوچستان قلات سیمه کې د تشدد په پیښه کې نامعلومه وسلوالو په مزدورانو حمله کړې. رپورټونه وایي په دې حمله کې درې مزدوران وژل شوي او یو پکې زخمی دی. ویل کېږي دغه مزدوران د پنجاب وو. یاد دی په بلوچستان کې د مزدورکارا تنانو د وجنې داړومبنۍ پیښه نه ده. سمو د وړاندې هم د هزاره شیا مزدورانو ځینې تنان وسلوالو په هدفي مرګ وجلی وو چې د هزاره ټولنې لخوا بیا د خپلو مړو سره څو ورځې احتجاج هم شوی وو او دغه شان نورې پیښې هم وخت په وخت کیږي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. ملګری ملتونو په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د کلدم تحریک طالبان پاکستان په نوم ډلې سره تیر کال د نورو وسلوالو ډلو یا شبکو یو ځای کېدل د فکر خبره ده. او وای چې دغه ډلو یو موټی کېدل سره په پاکستان او په سیمه کې د ترهګرۍ خطر نور هم زیات شوی دی. په رپورت کې ویل شوی دی تیر کال جولای او اگست په میاشتو کې 15 وسلوالو ډلو د تحریک طالبان پاکستان سره ملګرتیا کړې ده چې پکې جماعت الاحرار، حزب الاحرار، امجد فاروقی او د عثمان سیف الله ګروپونه شامل دي. پاکستان کې سړونکو وای چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د سیمې ټولو هیوادونو لا په ګډه یو تګلارا وزا کول پکار دي، ځکه چې د غډلو ته د مالی مرستو ترلاسه کېدو سره به په دې سیمه کې یو ځل بیا په منظم ډول دغه وسلوالې ډلې کاروایانی شروع کی. په دې موضوع باندې سیډنیز رپورت.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې تیر کال د جولای او اگست په میاشتو کې 15 وسلوالو ډلو د تحریک طالبان پاکستان بیعت کړی چې پکې جماعت الاحرار، حزب الاحرار، امجد فاروقی او د عثمان سیف الله ګروپونه شامل دي. په راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د دې انتهایی پسندو ډلو په یو ځای کېدو سره به سیمې کې د توندلارو ډلو له اړخه خطرې نورې هم سیوا شي. خوب په پیښور پوهنتون کې استاد پروفیسر جمیل احمد چترالی وایي
یو خوا کوم وګورو چې کله دا واړه واړه نت ورکس یو ځای کیږي نو دا د دې طرف ته اشاره ده چې د هغه قوت په افغانستان کې مات شوی دی، کمزور شوی دی او هغه خپل ځان یو ځای کول نه بغیر د هغه د سروایوول لار ګرانه ده. مهم خبره د دې ارګنایزیشنز په لو کې نت ورکینګ کې دل زیات اهم نه دی، ځکه چې دهشتګرد ارګنایزیشن کله هم نشي پریویل کولای تر څو چې دای په شابه باندې مالی او تکنیکی امداد نه وي. نو دا یو ځای کېدل دا غي د کمزورې نه خده چې دی په خپل انډیویډوال کیپاسټیز کې اوس کارونه نشي کولای، ځکه یواله او د دې خپل کې الحاق مجبوري و.
چېډونکو دا هم وایي چې په کار د سیمه هوادونو ټول د ترهګری خلاف یو واحده تګلارې خپل کړی او د توندلارو خلاف منظمه کاروي وکړي. د پېښور پانتون د سیاسياتو څنګ اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر عامر رضا وایي
پاکستان قانون هم پاس کړ چې ستا په عام جبه کې وته اف ای ٹی ایف بل نوم عمر کړې شو چې هغه د اف ای ٹی ایف زموږ نه دا ډیماند چې پاکستان د دغه شانتي لیجیسلیشن قانون سازي دی وکړي. دا اغین علاوه کتا سو اوس په پاکستان کې د بانکینګ سېکټر کې وګوره نو ډیر لوی تبديله راوستل شوې. مونږ خو د رپورت چکم دی دا په خپل باندې زمون غټ نه ده، زمون غټ خو بدای چې کله زمون په ملک کې د ترهګرۍ مسله حل شي او مونږ کله د ترهګرۍ مسله چې کوم ده دا بیخي حل کو زمون کې چې کوم د تشدد پسندې یا چې ستمنګ ایکستریمیزم وایو دغه چې زموږ په سایټه کې کم موجود دی چې د دین مونږ ځان خلاص کړی شو. نو زموږ دا خیال دی چې اوس هم په پاکستان کې مونږ تدا سه محسوسيږي چې په پاکستان کې تشدد طرف ته، په پاکستان کې مذهبي انتها پسند دی طرف ته د خلکو رجحان شته دی، د ډیرو خلکو رجحان شته دی. حکومت هم په دې کې کار کړی دی، سیول سوسایټی هم په دې کې کار کړی دی، مذهبي چې کوم زموږ عالمان دي په هغه کې په دې کې کار کړی دی. خو مزید هم زما دا خیال دی چې پاکستانی ریاست ته، پاکستانی سیول سوسایټی ته، پاکستانی مذهبي علماو ته، زما پشان استادانو ته، مونږ ټولو ته دا پکار دی چې د دې انتها پسندې په ځد باندې کار وکړو، ځکه چې دا ترهګری د دې انتها پسندې نه د دې نه جوړیږي.
دا واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com، ټوئیټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. افغان حکومت د القاعده ډلې سره د طالبانو د اړیکو د دوام په اړه د ملګری ملتونو د امنیتي شورا د یوې ډلې د ریپورت هرکلی کړی دی. د افغانستان د خارجه چارو وزارت 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت د دغه ریپورت د یادونو نه د هرکلی ترڅنګ د طالبانو لخوا د ژمنو نه عملي کېدو په اړه په خپل برحق دریز ټینګار کوي. د ملګری ملتونو د امنیتي شورا د ارزونې او بندیزونو ډلې د افغانستان په فرا او غزنی ولایتونو کې د القاعده شبکې د دوو تنانو د وجل کېدو وروسته ویلي د القاعده او طالبانو اړیکې لا هم ټینګې دي. اخوا د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګراهام په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په پاتې کېدو ټینګار کړی او زیاته کړې ده د مئی میاشت کې به امریکایي سرتیری د افغانستان نوزي. په دې موضوع تفصيلي رپورت شعبزاده راکړي.
افغان حکومت د القاعده ډلې سره د طالبانو د اړیکو د دوام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې ډلې د رپورت هرکلی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان حکومت دغه رپورت له یادونو څخه د هرکلی ترڅنګ د طالبانو لخوا د ژمنو نه عملي کېدو په اړه په خپل برحق دریځ ټینګار کوي. یاد وزارت د نړیوالې ټولنې په ګډون د ملګرو ملتونو نه غوښتي چې طالبان او ملاتړ کوونکي د اوربن ټینګولو د هدفي وجونو مخنیوي او د القاعده په ګډون د نورو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته وهڅوي. د دغه وزارت په باور په وسلوالو طالبانو د نړیوالې ټولنې فشار په حقوي د تاوتریخوالي کمولو ترڅنګ سیاسي حل او سولې ټینګېدو ته اړ کړي. د افغانستان لومړي مرستیال امر الله صالح هم یاد رپورت ته په اشاره کې په خپل ټویټر لیکلي چې د القاعده شبکې او طالبان اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله دغه رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلو چې په افغانستان کې د القاعده شبکې جنګیالي شتون نه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ارزونې او بندیزونو ډلې د افغانستان په فرا او غزنی ولایتونو کې د القاعده شبکې د دوه قومندانانو اسام الدین عبدالروف چې په ابو محسن المصري مشهور دی او محمد حنیف چې په عبدالله پیژندل کیږي د وژل کېدو په استناد د روانې فروری میاشتې په درېم نیټه په خپل رپورت کې ویلي چې د القاعده شبکې او طالبانو اړیکې لا هم ټینګې دي. دغه ډلې په خپل رپورت کې د اټکل لمخې په افغانستان کې د القاعده شبکې دړوند د کسانو شمیر د 200 تر 1500 پورې خوتره وو. د امریکا او طالبانو د دوه تړون په اساس وسلوال طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کړي. وړاندې ردې د امریکا دفاع وزارت هم ویلیو چې وسلوال طالبانو په خپل ژمنو عمل نه دی کړی او ویلیو چې دغه ډله د القاعده شبکې سره لا هم اړیکې پالي. اخو د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګراهام په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په پاتې کېدو ټینګار کړی او زیاده کړی دا مې میاشت کې په امریکایي سرتیری د افغانستان نه ونوزی. ښاغلی ګراهام د امریکا سی بی ایس ټی وی سره خبرو کې ویلي چې یاد سرتیری به د مې میاشتې وروسته هم افغانستان کې پاتې شي. لینسی ګراهام زیاته کړی چې د افغانستان په تړاو د امریکا صدر جو بایدن د وړاندیز خوشاله دی او زیاتې مونږ غواړو چې خپل ځواکونه د یوې تګلارې له مخې هلته افغانستان کې وساتو. سینیټر لینسی ګراهام په دې باور دی چې امریکا په بیړه او بیا د کوم شرطونو شاته تګ وکړي القاعده او داعش ډله به بیا پیاوړي شي او افغانستان کې به د ښځو ژوند اغیزمن کړي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان صدر عارف الوی لخوا د سینټ راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي حکمنامې پر ضد خبرګون روان دي او حکومت مخالفه جمعیت علماء اسلام فیډلی سپریم کورټ ته ورکړی خواست کې د دې غیر دستوري یا غیر آئینی ګرځول غوښتنه کړې ده. بلخوا ته د ملک په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل هم صدارتي حکمنامه د سپریم کورټ د دستور او ولس سپکاوی بلي. پیر ولایت چا په دې موضوع تفصیلي رپورټ راکړي.
د حکومت مخالفه جمعیت علماء اسلام فیډل له خوا سپریم کورټ ته ورکړل شوی خواست تر مخه د صدارتي حکمنامې له عمله د پارلمان سرلوړی متاثره شوې ده، ځکه اعلی عدالت دغه حکمنامه د ملکی قانون او دستور په ضد وګرځوي او دا د رد کړي. د تیر شنبه پورز د صدر عارف علی له خوا جاری کړل شوی آرډیننس تر مخه د سنټ نیمایي څوکو باندې راتلونکو مارچ میاشتې کې دونکو انتخابات د خوفیه رایو په ځای د ښکارو ټونو د لارې کولو پریکړه شوې ده. پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز دا ملکی دستور او پارلمان باندې حمله ګرځوي. در اثر بلوی حکومت مخالف جماعت اسلامی هم په پارلمان کې د صدارتي حکم نامې په ضد قراردادونه جمع کړی دي. قومي سملې کې د قرارداد جمع کون کې د ګوند غړي عبدالاکبر چترالی په حکومت باندې د سنت انتخاباتو سره تړل شپږشتم دستوري بدلون لپاره پارلماني روایتو د سرغړونو تورونه لګوي.
بلچ کې دنو هغه د سټډینګ کمیټې نه په 12 منټ کې د پاس کړ او د چکم کسانو د خپل امندمنت وکړي چې هغه بل ډوز کړ او ما په خپل هم تدبیر پکې شامل کړو. هغه دغه هم او که هم موږ لرا نه کړ چې موږ په هغه باندې باس وکړو یو سنجیده باس په هغه باندې وشي او یو نتیجې ته موږ ورسېږو. نو هغه هم نشو.
مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دریز د چې سیاسي ګوندونو تل ویلي د سنت انتخاباتو کې هر ځل روپۍ کارولې کیږي. حکومتي وزیرانو تر مخه اوس چې کله د دوی حکومت د دې د مخنیوي لپاره پارلمان نه دستوري بدلون منظورول غواړي نو د بده مرغه دغه سیاسي ګوندونه تر ټولو زیات مخالفت کوي. که څه هم قومي اسمبلې کې د مخالفو ګوندونو د سخت احتجاج له امله مرکزي حکومت دستوري بدلون منظورولو کې ناکامه شوې دی. خړوند نه حکومت په دې اړه صدارتي ریفرنس یا قضیه هم سپریم کورټ ته وړې ده. د دوشنبه په ورځ اعلی عدالت کې د کاروایي وروسته میډیا سره خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د سنت غړي فیصل جاوید د صدارتي حکم نامې دفاع صدا سره کړي.
سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ 226 کے تحت الیکشن ہے ممبرز آف دا سینٹ کا تو وہ آرڈیننس جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا تو یہ کنڈیشنل ہے اور
اغول صدارتی حکم نامه په دې شرط سره تړل شوی ده چې سپریم کورټ د سنټ راتلونکو انتخابات د ملکی دستور 216 ماده په ضد وګرځول نو الوبه دا عملی کیدی شي. خو قانون پوه د وکیلانو د هیواد په کچه سازمان پاکستان بار کونسل غړي عابد ساکی د حکومت دغه دریس سره اتفاق نه لري او زیاتوي چې سپریم کورټ کې د صدارتي ریفرنس یا قضیه د اوریدنې په محل بل صدارتي حکم جاری کول غیر دستوری دي.
پاکستان بار کونسل بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ ایک تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور ایک کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ ہے اور ایک کنٹیمپٹ آف دا پیپل.
عابد ساکی ویل پاکستان بار کونسل دا غنی چ صدارتی حکم نامہ جاری کیدل دا پاکستان دا سپریم کورٹ دا اولس او دا دستور سپکاوی دے او حکومت دا یو غیر دستوری گام اوچت کړي دے. دغه صدارتی حکم نامه د لارې انتخابی کمیشن به پابند وی چې اسمبلی هر یو غړي سنت انتخاباتو کې اچول شوی او د هغه د پارټي مشرته خوایي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان فوج ویاندی ادارې ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار یو ځل بیا ویلی دی چې د فوج سیاست سره هیڅ کار نشته او د فوج لخوا د چا سره رابطو تورونه بی بنیاد دي. میجر جنرل بابر افتخار دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د مخالفه ګوندونو ائتلاف کې شامل لوی حکومت مخالفه ډلې پاکستان مسلم لیگ مرستیالی مشر مریم نواز نږدې ورځو کې یو ځل بیا ویلې دي چې د عمران خان حکومت ته راوستونکي دوی سره رابطه کوي خو دوی به په پټه هیڅ قسمه ډیل ته تیار نه دي. ڈی جی آئی ایس پی آر وائی چی فوز دا سیکیورٹی ذمہ وار دے او پا سیاست کے سی دلچسپی نہ لری زکہ دے پا فوز دا غشان تورنو لڑائی ودرولے شی. تفصیلی رپورٹ اورنگزیب خان را کئی.
د پاکستان پوز ویان ادارې ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار یو ځل بیا ویلي دي چې د پوز سیاست سره هیڅ کار نشته او نه د پوز لخوا چا سره رابطه روان دي. پوز دا وضاحت داسې حل کړی دی چې لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ سواری په پوز دا تور لګولې دي چې دوی سره په رابطه کې دي خو دوی به پوز سره په پټه سکسمه ډیل ونه کړي. د پاکستان ځینې شخصي ټي وی چینل سره خبرو په وخت د ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار ویلي دي چې پوز چا سره هم قسمه په رابطو کې نه دی او دغه شنګنګوسې دی باید ختم شي چې ګینی پوز سیاست کې څه قسمه دلچسپی لري او بغیر د ثبوت داسې تورونه لګول ټیک نه دی.
سیاست کې سات کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے کہ فوج کو سیاست میں مت کسی دے.
میجر جنرل بابر افتخار وی چې خواس کوم د غشن تورونو لړې دې بند کړی شي. د پوسکر سیکورټی دی او پوس پدې کې بوخت دی. میجر جنرل بابر افتخار دا بیان داسې حل راغلی دی چې نږدې ورځو د مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز سوواری ویلی دی چې پوس دوی سره په رابطو کې دی. نږدې ورځو هم دوی دغه تور یو جلسې کې تکرار کړی وو.
آج کل ہماری جماعت کو فون آتے ہیں, عمران خان کے بڑوں کی طرف سے فون آتے ہیں.
مریم نواز وی چې د عمران خان حکومت جوړون کی اوس دوی سره رابطه کوي او ورنخواست کوي چې سینیټ انتخاباتو په حق لا قانون سازه د پاره د حکومت مرسته وکړي, خو دوی ورته انکار کړی دی. وړاندې هم عمران خان باندې حکومت مخالف ګوندونو سووري دغه تورونه لګولې دي چې د پوس په مرسته د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی دی او کال 2013 انتخاباتو کې په لوی کچ درغلي شوی وي. د پوس لخوا د بیان چې سیاست سره کار نه لري په دې حقله خبریال مزر عباس وایي چې پاکستان تاریخ کې په سیاست کې د پوس کردار نه څوک هم انکار نشي کولی. دا څه پټه خبره نه ده, خو اوس کچر مخالف ګوندونه په پوس داسې تورونه لګوي چې دوی سره په رابطو کې دي, نو باید څه ثبوت ده هم وړاندې کړي. مزر عباس وایي چې تیر حکومتونو کې په سیاست کې د پوس کردار پاتې شوی دی, خو باید چې اوس مخالف ګوندونه د دې ثبوتونه هم وړاندې کړي. بلخو د پاکستان جمهوری غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمن یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت د دې خبرې تردید کړی دی چې ګینی پوس دوی سره څه قسمه په رابطو کې دی. د پوس لخوا دغه بیان چې سیاست کې څه دلچسپي نه لري سووري وړاندې هم راغلی وو, خو پاکستان کې څلور ځلې پوزی امیرانو حکومتونه کړی دي او د دې حکومتونو موده مجموعی توګه د جمهوری حکومتونو نه زیاته وه.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک, ټوئیټر, انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان په قلات سیمه کې نامعلوم وسلوالو درې مزدوران په ډزو وجلی دي. د ډزو په پیښه کې یو مزدور زخمی شوی هم دی. ویل کیږي چې دوی د پنجاب اوسیدونکو وو. د ډیوا خبریال حمید سمسور په دې موضوع تفصیلی ریپورت راکوي.
چارواکي دغه پیښه نن د ضلع کلات د منګوچر له ښار څخه د 25 کیلومتره په واټن باندې د خراسان د سیمې د سرخپاره په کلي کې رامنځته سوله. د کلات مرستیال کمشنر وویل چې دغه مزدوران پر یو شخصي باوړی باندې د کیندلو په ماشين باندې په کار باندې بوختو. ناڅرګند وسلوال راغلل پر دوی باندې ناڅاپه ډزې وکړي چې په نتیجه کې د یو هندو لژکی درې تنه وژل سو. یو بیا کاری ټپی دی. مرستیال کمشنر پر مخ زیاته کړله چې وژل سوي کسان د پنجاب د چیک نمبر 212 د صادق آباد اوسیدونکي دي. سیمه ایز لیویزو د دوی مړي روختون ته راوړل. د ژوبل سوي کس درملنه روانه ده. لیویزو پلټنې پیل کړي دي, خو تر دمګړی پورې په دې ترس کې څوک نه دی نیولی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو پر دغه پیښه باندې سخت خواشنی څرګنده کړله. د کلات له کمشنر زکه د دغه پیښې راپور طلب کړی او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه هم وکړله. د کورونو چارو صوبایي وزیر وویل چې په دغه پیښه کې ککړ کسان د ایست ډول بخښنی وړ نه دي. د پاکستان د بشری حقوقو د بلوچستان غړي شمس مندوخیل د مزدورانو وژنه په سختو ټکو کې وغندله.
په بلوچستان کې تر دغه مخ کې یوه واقع په مچ کې وسوه. هلته خیر په بېدردي سره مړه کو. اوس بعد دومه واقع د سیداده په منګوچر کې سوې ده. سیدادرې مزدوران یې مړه کړي دي او دو ته باید د ریاست تحفظ ورکړي. دا هغه غریبان خلک دي کارونه کوي کور کې هغه خوراک خوري چې هغه د دوی د بچانو کیلوري سیدي هغه لاندې سپره کولای. پر دغه غټ اکشن واقعي کوړ دی. دا وې انځامیت ده وې چې دا خلکو ته تحفظ ورکاست.
چارواکي شک کوي چې په دغه پیښه کې به لغوه سوي بلوڅ وسلوال سازمانونه ککړنوي. په تیر وختو کې هم دوی دلته د پنجاب ایالت یو شمیر وګړي هدف کړي وو چې بیا به مسولیت هم په سر اخستی. تیر میاشت هم د بلوچستان د مچ په سیمه کې لس د کویلي مزدوران ووژل سو. دوی د شیعه مسلک سره اړه لرونکي د هزاره قبیلې اوسېدونکي وو. د هغې پیښې مسولیت داعش په سر اخستی وو. په بلوچستان کې لتیری و نیمه لسیز څخه امنیتی وزر ډیره کړکې چنه ده. دلته بلوچ وسلوالې ډلې تندره و مذهبي ډلې د حکومت لپاره لوی چیلنج ګرځېدلې دي. خو بیا هم حکومتي چارواکي وایي چې اوس د پخوا په پرتله باندې وزر ښه سوی ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوه، کوټه.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د الپاین کلب جنرل سیکرټری قرار حیدری وایس اف امریکا ډیوا ته ویلی دی چې چارواکو فیصله کړې ده چې د پاکستان غرته خاتون کې محمد علي ستپارا او د هغه سره نور دوه بار ملکی غرته خاتون کې چې د کیټو غرته ختلې دي او وسه پورې صدرک نه دی معلوم شوی د هغه د لټولو عمل به سبا هم جاری وساتي. د غرته ختلو د چارو تنظیمون کې وی ادارې ویلې دي چې دغه درې وانه تنان د جمعې پورس کیټو غرته د ختلو په لار کې وو چې د کیمپ سره رابطه ورکه شو. د دوی د لټون او د نجات عملیات د خالی شنبه پورس شروع شول خو وسه پورې کمنه خاني خانه نه د مندل شوی. د دین وړاندې د محمد علي ستپارا ازوی ساجد ستپارا میډیا ته ویلی وو چې ډیر کم امکانات دي چې د غدری وانه غرته خاتون کې د دومره ډیر ساحت پورې په دومره یخ موسم کې ژوندۍ پاتې شي. د ډیوه خبريال احسان محمد خان په دې موضوع تفصيلي ریپورت راکړي.
د کیټو غره سوکې ته ختلو په محل د بيدرکه شوی غره خاتونکو د لټن عملیات نن په درېم ورځ هم روان ساتل شوی. خو چارواکي وایي د دوا پوزي هليكاپټرونو د لارې دغه محل وته او کومې نخي نخاني نه دي سرګندې شوی. د غره خاتونکو د تنظیم اداري الپاین کلب پاکستان سکرتر قرار هيدري تر مخه د بيدرکه شوی غره خاتونکو د لټن عملیات به د نهي په ورځ هم روان ساتل کیږي. په دې اړه ویو ای ډیوته نوموړی ویل
سچ اپریشن جاری ہے. باضابطہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ان کو اناؤنس کیا جائے کہ ڈیتھ کرنا. سچ امید پہ ہیں ابھی بھی. اور یہ ہے کہ عسکری ایویشن کے جو ہیں اہلی کل دوبارہ پھر جائیں گے.
دی وائی په باقاعده توګه د بيدرکه غره خاتونکو د مړینې اعلان لا نه شو کولای ځکه چې وس هم په دې هیله یو چې دوی به اوموندل شي. د پاکستانی پوز د هوابازه هليكاپټرې به سبا یعنی د نهې په ورځ هم بیا یو واري د لټنې هڅه کوي. قرار هيدري زیاته کړه د ګل په ورځ روان عملیات یې د سخت موسم او وریاسو لوجه زندولي خو تر کومه حده چې د هليكاپټرو او د لټنې ټیمانو لپاره ممکن و تر هغه اوچتوالي یې لټنه کړې ده. دغه بے درکه شوی درې غره خاتونکو کې پاکستانی غره خاتونکو محمد علي ستپارا د آیسلند جان سنوري او د چيلي جي پي موهر شامل دي. د پاکستانی غره خاتونکو محمد علي ستپارا زوی ساجد ستپارا چې خپل هم د کیټو دریم کیمپ ته رسیدلی وو بیرته سکردو ته پر رسیدو یې زیمت بواتو سره خبرو په وخت ویل دي
مشهور هم کې انہوں نے سمیت کیا ہے اور سمیت کر کے واپسی پہ ان کا کوئی مسئلہ ہوا ایکسیڈنٹ ہوا ہے
د ویل د پلار او بارمکی غرختون کی تکنیکی توګه د کیټو غرتا تر ټولو ګران پړاو یعنی بوتل نیک څخه د سوکی لوري ته ختلی وو او د باوري دی چې دوی به سوکی ته رسیدو ورستو بیرته کوزیدو په محل به درک شوی وي. د هیمالیا غرونو په لړۍ کې د کیټو غره سوکا د ماونټ ایورست ورستو په نړۍ کې دویمه او په پاکستان کې تر ټولو زیات اوچتوالی لري. د لست نیپالی غرختونکو ډلې سګنی کال د جنوري په شپاړه سمه دغه غره سوکی ته ختلی وو چې دا د یخنۍ په موسم کې کیټو ته د ختلو یو عالمی ریکارډ جوړ شوی. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
تنوریدن کا السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده نن د ګول ورځ 2021 کال د فروری 8 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته ملګرو ملتونو په خپل تازه یو ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د کلدم تحریک طالبان پاکستان په نوم ډلې سره تیر کال د نورو وسلوالو ډلو یا شبکو یو ځای کېدل اندېښمن دي او وایي چې دغه ډلو یو موټی کېدلو سره په پاکستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ نور هم زیات شوی دی پاکستان او افغانستان د دې رپورټ هرکلی کړی دی د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ به د هغه صدارتي ریفرنس اورونه کوي په کم کې چې د سینیټ انتخاباتو فیصله د لاس په اوچتولو د کولو خبره شوې ده که د مخالفه ګوندونو لخوا د دې صدارتي حکمنامې مخالفت جاري دی خو د وزیر اعظم د پاره پارلماني سلاکار وایي کچري سپریم کورټ د دې حکمنامې ملاتړ ونه کړو نو دغه آرډیننس په سمدستی توګه په خپل ختم شي او په بلوچستان کې په قلات سیمه کې د تشدد په پیښه کې نامعلومه وسلوالو په مزدورانو حمله کړي چې رپورټونه وايي په دې کې درې مزدوران وژل شوي او یو پکې زخمی دی سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل د ملګری ملتونو لخوا په خپل تازه رپورت کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کلدم تحریک طالبان پاکستان په نوم ډلې سره تیر کال د نورو وسلوالو ډلو یا شبکو یو ځای کېدل اندېښمن دي او وایي چې دغه ډلو یو موټی کېدلو سره په پاکستان او په سیمه کې د ترهګرۍ خطر نور هم زیات شوی دی په رپورت کې ویل شوی تیر کال د جولای او اگست په میاشتو کې 15 وسلوالو ډلو د تحریک طالبان پاکستان بیعت کړی چې پکې جماعت الاحرار حزب الاحرار امجد فاروقی او د عثمان سیف الله ګروپونه شامل دي په پاکستان کې څېړونکو وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د سیمې ټولو ملکونو ته پکړه یو تګلار وزا کول پکار دي ځکه چې دغه ډلو ته د مالی مرستو ترلاسه کېدو سره په دې سیمه کې یو ځل بیا په منظم ډول دغه وسلوالې ډلې کاروایانې شروع کولی شي ملګري ملتونو د سارنې ټیم لخوا جوړ دغه ویشتم رپورت وایي چې تحریک طالبان پاکستان چې اوس په افغانستان کې مرکز جوړ کړی دی په تیرو دریو میاشتو کې د سلو نه زیاتې د پولي دواړو اړخونو ته حملې کړې دي رپورت چې په 3 فروری جاری شوی پکې ویل شوی پاکستان نه یوازې ترهګرۍ دپاره مالی مرستو کې ککړتنا نیولې بلکې د دغه خلکو اساسې هم تړلې دي چې د امریکا او ملګري ملتونو لخوا ترهګر نومول شوی وو د پاکستان خارجه دفتر ویان زاهد حفیظ چودھری رپورت ته خبرګون کې ویلي دغه رپورت د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار حزب الاحرار او د خشان نورو ډلو نه پاکستان او سیمې ته د مخامخ خطر د پاکستان د دریز ملاتړ کوي چې دغه ډلې په افغانستان کې موجود دي بلخوا افغان حکومت هم د القاعده ډلې سره د طالبانو د اړیکو د دوام په اړه د ملګری ملتونو د رپورت هرکلی کړی دی د افغانستان د خارجه چارو وزارت 13 ورځ په وی اعلامیه کې ویلي د افغانستان حکومت د دغه رپورت د یادونو نه د هرکلی ترڅنګ د طالبانو لخوا د ژمنو نه عملي کېدو په اړه په خپل برحق دریز ټینګار کوي که څه هم پاکستان کې سړنکاران وایي چې پاکستان د اف ای ټی اف په وینا خو په غیر قانوني ډول د پیسو انتقالولو مخنیوي لپاره قانون سازي کړې ده خو په ملک بل اړخته مذهبي تندروي وس هم جاری ده د کمی مخنیوي کول چې ډیره مهمه ده د پاکستان سپریم کورټ یو 15 کسیزه بنچ په د هغه صدارتي ریفرنس اورونه کوي په کم کې چې د سینیټ انتخاباتو فیصله د لاس په اوچتولو د کولو خبره شوې د دې 15 کسیزه بنچ مشري با چیف جسټیس ګلزار احمد کوي او دوی به دا ګوري چې ګینی په دې طریقه د سینیټ انتخاباتو فیصله کول د اولس د خوخي او خواهشاتو سم نمائندګي کولای شي او کنه یاد دي د پاکستان صدر عارف الوی په 13 دسمبر 2020 باندې د ملک وزیر اعظم لخوا د یو وړاندیز د منځوري نه پس د پاکستان سپریم کورټ په دې معاملې رائے غوښتلې وه که څه هم د پاکستان مخالفه ګوندونو لخوا د دې صدارتي حکمنامې مخالفت جاری دی خو د وزیر اعظم عمران خان لپاره پارلماني سلاکار ډاکټر بابر ایوان وایي کچري سپریم کورټ د دې حکمنامې ملاتړ ونه کړو نو دغه آرډیننس به په سمدستي توګه په خپل ختم شي د بلوچستان قلات سیمه کې د تشدد په پیښه کې نامعلومه وسلوالو په مزدورانو حمله کړې رپورټونه وایي په دې حمله کې درې مزدوران وژل شوي او یو پکې زخمی دی ویل کیږي دغه مزدوران د پنجاب وو یاد دی په بلوچستان کې د مزدور کار تنانو د وجنې داړومبنې پیښه نه ده سمو د وړاندې هم د هزاره شیا مزدورانو ځینې تنان وسلوالو په هدفي مرګ وجلی وو چې د هزاره ټولنې لخوا بیا د خپل مړو سره سورزي احتجاج هم شوی وو او د غشان نوري پیښه هم وخت په وخت کیږي او دا وتر دي د مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه غوږی. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر وای د روان کال مارچ تر اخیره بعد د شمالي وزیرستان د غلام خان د لارینه د افغانستان سره ترانزټ ټریډ په رسمي طریقه شروع شي، خو د سیمه سوداګر وسومځني شکایتونه کوي. مرستيال کمشنر شاهد علي خان وای د افغانستان نه د ترانزټ ټریډ ګاډي به د غلام خان په ځای وس میران شاته راتلی شي، او د غلام خان او بنو ترمنز 18 کیلومتر لاره یا سړک به دروي یا دوه مخه کړی شي. د دې سره به د ټرافیک مسلې هم هواري شي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو د اتحاد پخوانی مشر شاولي وای د غلار ته پټم وو او د ضرب ازم نوروستو چې په د غلار کاروبار په ټپ ودرېدل وو وسکا په دې سوداګري روان شي، نو نه اوازه تاجران بلکې د علاقې ټولو خلکو ته په دې ګټه ورسي. د ډیوه خبريال عدنان بیٹنی په دې موضوع تفصيلي رپورت راکړي.
د شمالي وزیرستان راستيال کمشنر یا ډي سي شاهد علي خان ویلي د مارچ میاشت تر اخیره به د غلام خان په لاره افغان ترانزیت ټریډ په رسمي توګه پیل شي، او زیاته کړې د افغانستان څخه د ترانزیت ټریډ ګاډي به د غلام خان په ځای اوس میران شاته راتلی شي، او غلام خان او بنو ترمنځ 18 کیلومتره لاره یا سړک به دروي کړی شي، او د دې سره به د ټرافیک مسلې هواري شي. نوموړي ویلي غلام خان په پولای نور ټولې اسانتیاوې برابرې کړې، یوازې د امیګریشن او اف ای ای دفتر پاتې دي، او د هغې لپاره هم هڅې روانې دي. په کوم رفتار چې دوی ترانزیت او نورې هلې ځلې وشوي، د امیګریشن او اف ای ای کار به هم زر تر سره شي، او په تګ راتګ کې به هیڅ قسمه مسله نه وي.
د ترانزیت وشو دا چې په کوم رفتار چې زمونږ د اپلوډینګ ولې دا پروسس وکړل، زه امید لرم اف ای ای او د امیګریشن سیستم به زمونږ دلته چې استابلیش شي بیا پاره کې چې کوم راتګ لا تک چې لپاره کې بیا هیڅ قسم مسله چې نه هغه د دوه طرفونو څوک مخې ته بچات نه راځي.
د شمالي وزیرستان د سوداګرو د اتحادیې په خوانی مشر شاولي وویل د غلار ته په تمو او د ضرب عذب عملیات نورسته چې په دغه لار کاروبار په ټپه اودره دلې وو، اوس که په دې سوداګری روان شي، نو نه یوازې د سوداګرو بلکې د علاقې ټولو خلکو ته به ترې خیر دی. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل په دې لار کې اوس هم ځنې خندان موجود دي، لکه د نوموړي په خبره په پوله د خلکو په تګ راتګ کې مسله ده، باید دغه اسانتیا جوړ کړی شي. هغه وویل په پوله د پیسو لیږلو او رالیږلو مسله هم ده، که په پوله د شریک بانک نظام جوړ کړی شي، خلک به کولای شي چې په قانوني لار په اسانۍ سره یو بل ته پیسې لیږلی او رالیږلی شي، او د غیر قانوني لارې د پیسو لیږلو مخه به ونیول شي. شاولی زیاته کړه د افغانستان د گاډو په سیر دی د پاکستان گاډو ته هم د پولیس بوري غاړي افغانستان لوري ته تلو اجازه ورکړی شي، او د پولیس څخه د کسٹم نظام د کجوري چیک پوسټ ته راوړلی شي.
نيزه څخه د ټول وزیرستان برخمت او د میډ حکومت په ګټه دو د خلک په ګټه دو چې د کیمیک د مینا د یو خپلې دي بیا ځنه خندینه شته په سې دي کې ما دو په خوغه مسله دا دو په سې چې میشته د بنکې مسله دو چې میش دا پیسې لزل شي، او دویمه چې کې ما دو ام بي سي فلوسي شي کونسلګرایا او میش ته تلای ورتلای شي.
د شمالي وزیرستان د کمی پارلمان غړي موسن دا وړ وویل د افغانستان لپاره د پاکستان پارلماني کمیټه منځوري ورکړې و چې د غلام خان په لاره ترخم پسیر تاګ راتګ ټول اسانتیاوي برابر هولې شي، او په ځنګړي ډول د شمالي وزیرستان او د پولي پورې غاړې ته پراته خلک به کولای شي چې پښناختي کارت او تذکره په پوله تاګ راتګ وکړي، باید دغه ټول اسانتیاوي برابر کړي شي. وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې نوموړي وویل مرستيال کمشنر په خلکو ژغ کړی چې غلام خان لار ته ټوله سوداګري راوړي، خو دا وړ وای باید دغلط امن پزې کړی شي، ځکه چې په یو ګاډي کې خلک د کروڑو روپۍ سامان نوړي، نو کده بد امنې کوه پیښه راوسته کیږي، خلک به بیرته دغه لار څخه واوړي.
خلک یو کنټینر یا یو سالا پوزي په دغه خو د کروڑو روپۍ مالي هغه کې خو به ریسک فیکټر هم مال وي، نو هغه د فشارته کې دی چې مطلب دلته بدمی او کيو داسې ودرې واقعات وشول چې مثال د کنټینرو تر داسې کې څو شو، نو هم ته خلک په دلاره پرې دي، نو دلې لار کمې بوله پر امن ډېر زیات نه ویته، نو په غیمو سره وسره کار پکار دي.
بل خو د شمالي وزیرستان راستيال کمشنر په خپل خبرو کې ویلي دی ودا غلام خان په لار د امنیت ټینګ ساتلو سره سوداګرو ته ټول اسانتیاوي برابروي، او نو موړي په سوداګرو او خلکو هم ځخ کړي چې دوی سره د مرسته وکړي. عدنان بیٹنای وی او ای دیوا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا حکومت کوششونه کوي چې د بجلی د محکمې لخوا ورته د ترانسمیشن او د گریډ سټیشن جوړولو اجازه ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د توانایي صلاحکار حمایت الله خان وای ځانګړی د بجلی لیګلو نظام سره به دلته د اوبو نه پیدا کیدونکې بجلی کارخانو ته په اسانه ورکړی شي. په دې اړه نور تفصیل د دیو خبریال ارشد مومن نه په دې ریپورت کې واوري.
د پاکستان په صوبو کې پیدا کیدونکې بجلی قومي گریډ سټیشن ته ورکړل کیږي او د هغه ځای نه بیا صوبو ته د ضرورت مطابق د هغې تقسیم کیږي. خو تیر کال د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی لیږدولو یا ترانسمیشن او گریډ کپنې جوړولو پریکړه کړې وه، خو د بجلی مرکزی ادارې نیپرا صوبای حکومت ته د دغې لیسنس ورکولو مخالفت کړی دی. د نیپرا د کار په اړه اکسین شوکت الله وایي
ټول ډیسک چې څونه کمپنیز دي هغه ته قانون سازی دی کوي، تاسو به کنزیومر تاسو ډیل کوئ دا په دې طریقې باندې میټر ورک کوئ، دې طریقې باندې به جنریشن بیا خپل لایسنس دی، جنریشن خپل رولز ریګولیشن دی، ٹرانسمیشن لائن خپل رولز ریګولیشن دی، رولز موږ ته هغه جوړی موږ هغه امپلیمنٹ کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نیپرا لخوا د ترانسمیشن او گریډ کپنې جوړولو مخالفت بې ځایه دی. دوی تعین اجازه ورکوي چې دلته د اوبو نه پیدا کیدونکې ارزانه بجلی کارخانو ته د ورکولو انتظام وکړي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د توانایي صلاحکار حمایت الله خان وایي
آئین او قانون موږ له دا هر صوبې له دا اجازه ورکوي چې دی خپل ترانسمیشن او گریډ کمپنی جوړ کړي. د صوبایي کابینه د دې اپروول راکړه دي او صوبایي کابینه چې اپروول راکړه نو دا بیا موږ خپل پټیشن نه پراتا ورولېګا. اوس په دې باندې یو پبلک هیرنګ بکیږي په لسم فروری باندې، هغه ته موږ زو زموږ کیس بالکل په میرټ باندې دي او د قانون او د آئین مطابق دي، نو موږ زو که خیری او خپل مقدمه به موږ حالت کې نه پراتا وړو. ازما پوره یقین دی ان شاء الله چې که خیر موږ په دې کې کامیابیږو.
حکومتي سرچینې وای دا وخت په خیبر پختونخوا کې 122 میگاواټ بجلی د اوبو نه جوړیږي او پر راتلونکو دوه کال کې دا 214 میگاواټ ته د رسولو پلان لري. سیوډونکو وای د صوبې ترانسمیشن او گریډ کپنې جوړولو سره به صوبې ته ډېرې مالی ګټې ورسیږي. په اسانه کارخانو ته بجلی ورکولو ترڅنګ به هغه پیسې هم دوی ته بچت شي کومې چې صوبایي حکومت په دې مت کې مرکزی حکومت ته ورکي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې په تیرو سلیریشتو ساعتو کې سلیریشتنه په کرونا وایرس اخته شوې دي. د صحت د وزارت تر مخه درې تنه په تیرو سلیریشتو ساعتو کې مړه شوې او 14 تنه واپس روغ شوې هم دي. د صحت د وزارت چارواکي وایي چې د کرونا پیښې مخ په کمیدو دي، خو په کار ده چې دا خطر داسې ونه ګڼل شي چې د کرونا وایرس پیښې ختم شوې دي. چارواکی وای چې د هند لخوا د کرونا وایرس د ویکسینونو په لړ کې 200 مرسته شوې ده او په لومړنۍ مرحله کې د ویکسینونو 1500 ډوز افغانستان ته رسیدلې دي. د دیوا خبريال حکمل روان په دې موضوع تفصيلي ریپورت راکړي.
د کرونا ناروغي د مخنیوي لپاره د هند حکومت له لوري د کرونا زید 1500 واکسین کابل ته رسیدلې. د روغتیا وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح وایي چې دغه واکسین ټاکل شوی 250,000 کسانو ته تطبیق شي. مجروح وایي له هر څه وړاندې یاد واکسین د عامه روغتیا وزارت 150,000 کارکونکو له هغې وروسته هغو کسانو ته تطبیق کیږي چې عمرونه یې لوړ وي او په نورو وژونکو ناروغیو هم اخته شوي وي. نوموړي وویل د هند له لوري مرسته شوی واکسین اوس مهال د روغتیا نړیوال سازمان څخه د جواز اخیستونکو واکسینو په قطار کې دی او تر راتلونکو لسو ورځو به جواز ترلاسه کړي. هغه په دې اړه وویل
WHO یک از نهادهایی است که اعتبار می تبه وقت
تنها دای وای یوازینه درس هغه درس دی چې WHO وکسین ته اعتبار ورکوي. همدا وکسین همدا اوس په هندستان کې د استفادې وړ دی. همدا وکسین د چین دی وکسینونو نسخه ده. په نیپال، بنگلاديش، دوبه، اماراتو، پاکستان او هندستان کې استعمالیږي. د هند له لوري مرسته شوی وکسین اوس مهال د روغتیا نړیوال سازمان څخه د جواز اخیستونکو وکسینونو په قطار کې دی او تر راتلونکو لسو ورځو به جواز استر لاسه کړی. د هند سفارت مسولین وایي چې مونږ خو خو چې لا افغانستان سره په دې سخت حالت کې مودي کورونا وکسینو په برخه کې مرسته وکړه. د افغانستان امیر روغتیا وزارت وایي چې په 1340 ساتونو کې په هیواد کې د کورونا اوبا 1340 نوري مثبت پیښې ثبت شوې دي. لدې سره په یادې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 55,220 کسانو ته رسیدلی دی. د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې په کورونا اخته 3 تنه مړه شوي او 14 نور بیا بیرته رغېدلی دی. د عامه روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری وایي چې د کورونا ناروغي د عادي نه ګڼل کیږي. تیر اونۍ سره لدی چې د کورونا وایروس دویمه څپه په افغانستان کې پای ته نه رسیدلې، خو له تیرو څلورو اونۍ راهیسې په دغه هیواد کې د کورونا مثبت پیښې په کمیدو دي.
په تیرو څلوېښت ساعتونو کې په افغانستان کې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 1393 مشکوک کسان ته د کرونا ټسټ ترسره شوی دی چې له دې جملې څخه 40 مثبت او 14 رغېدلي دي او متاسفانه درې مړینې لرو چې له دې سره جمله پیښې په افغانستان کې د کرونا 55,395 ته رسېږي.
روغتیا وزارت کڅو هم په دې ورستیو کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر مخ په کمیدو بولي، خو زیاته کړې ده چې هیوادوال باید د کرونا د دویمې څپې پراختیا مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری وایي چې د کرونا پیښې مخ په کمیدو دي، خو ولې دا خطر باید داسې ونه ګڼل شي چې د کرونا وایروس له منځه تللی. د روغتیا وزارت څېړنې ښایي چې یوازې 15% خلک ماسک کاروي او ټولنیز وټن بیا ډېر کم مراد تبي. روغتیا پلان په دې باور دي چې یوازې د روغتیایي لارښوونو په پام کې نیولو سره خلک د ګواښ او مرګ کچه کابو کولی شي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا صدر جو بایدن وایي تر څو چې ایران د خپل یورانیم د غنی کولو کچا بیرته هغه اندازې ته راکمه کړی نه، کوم چې د 2015 کال په تړون کې منلی و، تر هغه به امریکا د ایران په خلاف لګول شوی اقتصادي بندیزونه لری نه کړی. د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل مجاهد جواد نوابری.
ولسمشر بایدن دا هم ویلی چې غواړي امریکا بیرته د ایران سره لاسلیک شوی اټومي تړون کې ورګډ شي. پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ امریکا له دغه تړون څخه وستلی و، خو کله چې د ولسمشر بایدن نه د اتوار یکشنبې پورز د سی بی اس نیوز ټی وی په امریکا کې نیغ په نیغه دا وپوښتل شول چې آیا امریکا به اول په ایران لګول شوی بندیزونه لري کړي او بیا به ایران خبرو ته حاضر شي او کنه، نو هغه د بایدن په جواب کې په ښکار وویل نه. بایدن دا تایید کړ چې اول ایران ته پکار ده د خپل یورانیم د غنی کولو کچه د تړون پر بنسټ راکمه کړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنائی په دولتي ټی وی وویل که امریکا واړی ایران خپل ژمنو ته وګرځوي، نو پکار ده چې امریکا اول په عمل کې ټول بندیزونه له ایران څخه لرې کړي. خامنائی د هوایي ځواک له قومندانانو سره په یوه لیدنه کې وویل ایران د تړون لمخه ټولي خبري پوره کړې دي، نه امریکا او درې نور اروپایي هیوادونو. که دوی غواړي چې ایران خپل ژمنو ته بیرته راشي، امریکا باید په عمل کې ټول بندیزونه لری کړي. دغه تبصره د ولسمشر جو بایدن له څرګندونو سره یو ډول نه ده، ځکه هغه له پخوانی تړون سره سم اول د یورانیمو د غنی کولو د کچې ټیټول غواړي. د ایران او د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون لمخې د ایران د یورانیمو د غنی کولو کچا د دې لپاره محدودیږي چې ایران ته د اټومي وسلو جوړول ستونزمن کړي. ایران د اوګدې مودې راهیسې د داسې یو پلان درلودل ردوي د دوی په بدل کې چې په دغه هیواد باندې د امریکا او نور بندیزونه نرم کړای شي. په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې د تړون څخه وتلې او ویلي و چې دا تړون په یو اړخي توګه د ایران په ګټه دی او د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه ولګول چې لامل یې د ایران اقتصاد زخت زیات زیانمن شو. په هغه تړون کې چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر وخت د ایران او د نړۍ د پنځو قدرتمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، ایران ته د اجازه ورکړل شوی و چې یورانیم د 3.8% پورې غنی کړي، خو د 2019 کال راهیسې ایران د کچا 4.5% ته او بیا تیر میاشتې 0% ته لوړ کړه. کارپوهان وایي ایران که غواړي چې اټوم بم جوړ کړي نو اوس ورسره په کافي اندازه دومره په ښکته کچا غنی شوی یورانیم شته چې لږ تر لږه 2 اټومي بمونه ورباندې جوړ کړي، خو ایران لډیر وخته دا داوه لري چې اټومي پروګرام یې د سولې زو موخو لپاره دی او د اټومي بمونو د جوړولو خیال نه لري. بایدن ویلي ک تهران د اټومي تړون ژمنو ته په بشپړ توګه را وګرځي نو واشنگټن به له ایران سره د یو شمېر نورو اندېښنو په اړه هم تړونونه وکړي چې په هغو کې به د ایران د میزایلو پروګرام او د هغوی سیمه ییز فعالیتونه شامل وي. په دغو سیمه ییزو فعالیتونو کې په عراق، لبنان، سوریه او یمن کې د خپلو پلویانو لخوا جګړې او د خپل اغیز پراخواله دی. ایران که څه هم ویلي چې د امریکا لخوا د بندیزونو له لرې کېدو سره سم به د اټومي تړون شرایطو ته وګرځي، خو د خپلو میزایلو د پروګرام او په منځني ختیځ کې د خپلو کړنو په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې. چیرې چې ایران او سعودي عربستان د لسیزو راهیسې په خپلو کې سیالي او جګړه کوي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگټن ډي سي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر درسره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
وخشوه دی وس د یوې ادارې، دغه ادارې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
خاغلی جو بایدن چې د صدر جوړې دونه پس لومبه کم کارونه کړې دي، په دې کې یو چاپیریال کې د بدلون راتلو په بابلا د پیرس په لوزنامه کې د امریکای د بیا شاملولو کار دی. د چاپیریال په بابلا د پیرس د نامې لوزنامه په کال 2015 کې پیرس کې د چاپیریال په بابلا د متحده قانونو په اجلاس کې منظور کړې شوې و. په دې لوزنامه د کال 2014 د نومبر د 14 تاریخ نه عمل درآمد شروع شوی دی. د روان کال د جنوري د 15 تاریخ پورې په دې لوزنامه کې لسکم 200 ملکونه شامل شوي دي. د پیرس د لوزنامې تر مخه د ځمکې د مخ د تباکن ګرمېدو د مخنیوي لپاره په عالمي سطح د اقدام کولو په غرض یوه بې مثله انتظامی اډانه جوړه کړې شوې ده. دین علاوه د دې لوزنامې تر مخې د هغو موسمي اثراتو په عالمي سطح د تابعیا کولو بندوبستونه هم شوي دي د کومو سره چې زموږ دنیا دا وخت مخ ده. په لوزنامه کې د صنعتي حالاتو نه وړاندې د عالمي چاپیریال د تودوالي د 2 درجو نه زیات اوچتېدو ته د نپری خودو وینا شوې ده او د رواني صدې تر اخره پورې دې درجه حرارت کې د 1.5 زیاتې دو ته د نپری خودو بندوبسونه شوې دي. دا یو داسې حد دی چې ډیرو ساينسدانانو دې حد ته رسیدو په صورت کې د چاپیریال د درجه حرارت د اوچتېدو پیشنګوئی کړې ده چې له امله به د سمندرونو سطح تباکن حد ته اوچتېږي او د دې له وجې به دنیا کې نور زیات طوفانونه او سکړې راځي او ځنګلي اورونه به لګي. صدر بایدن په صفاتو کې ویلي دي چې چاپیریال کې د بدلون راتلو مسله به د دغه حکومت د اهمیت په وړ مسلو کې شامل وي. همدغه وجه ده چې د خپل صدارتي انتخابي مهم کې د پیرس د چاپیریال په لوزنامه کې د امریکای د بیا شاملېدو لوز کړی و. د صدر په حیثیت د خپل لومړي تقریر کې دا خبره په ګوته کړه چې د بچاوي چغه خپله د ځمکې نه راپورته کیږي. د وایټ هاوس پریس سیکرټر جن پیساکی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پیرس د چاپیریال په لور نامه کې د امریکای بیا شاملول په ګرد دنیا کې د خپلو اتحادیانو او د ډلې پرې د بیا جوړولو د صدر بایدن په ترجیحي کارونو کې شامل کار وو چې مقصد په عالمی سطح د امریکای خپل مقام واپس حاصلول دي. دا صدر بایدن دا نیت د صحت په عالمی تنظیم او د پیرس د چاپیریال په لوزنامه کې د امریکای د بیا شاملولو نه ښکارا دی چې مقصد یې خپلو ملګرو سره بیا په یو ځای کې کېناستل او په ګرد دنیا کې زموږ مخې ته د پرتو کشالو په شریکه اوارول دي. همدغه وجه ده چې صدر بایدن پخوانی وزیر خارجه جان کیری د چاپیریال د پاره خپل لومړی صدارتي استاد مقرر کړی دی چې دا شان په هر ځای او هر غونډه کې د چاپیریال په مسله د امریکای نمائندګۍ کېدل یقیني شي. جان کیری به د چاپیریال په مد کې د امریکای مشرتابه د امریکای د سفارتي کوششونو په ذریعه بیا په ځای کوي او د چاپیریال د سنگینو مسلو د تابعیا کولو د پاره به په عالمی سطح د بیدارۍ را پیدا کولو خپل کردار ادا کوي. د فرانس د صدر د ایمانوئل میخوران په شمول بین الاقوامي برادرۍ د پیرس لوزنامې ته د امریکای په واپسۍ خوشحالي ښکاره کړې ده. د فرانس صدر په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې مونږ یو موټی یو او په دې ډول به مونږ د خپل وخت د مسلو په ښه ډول مخنیوی کولی شو. مونږ به خپل سباون ښه روښانه کوو او د خپل ځمکې د تحفظ لپاره به ځان مضبوط ساتو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. The Twitter ID is @voadiwanews.